دا مې احساس وکړ چې باید اتمن هغه موضوعات چې په افغانستان کې دغه
په زرپانه کې به لنډ کیسه ګونګنجلې واوري
چې ول نږدې شوم ډېره مې خلونه ولا خود شو خې زور را باندې ډېر شو ورته مې وویل ګونګي لاړه شه
په ادب جام کې به د مولوي احمد د ژوند احوال واوري
مولوی احمد خزکی او زیرک سړی وو او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې
او په ورخمین خیال کې به یو غلیشي وی شاعر ته نظم واوري شنا پکانو کدی لګم ستاد شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوي کې چې دا تاثیر نو کړ څوک دی
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تیرونی د اپریل په 15 منیټه د پښتو ژبې او ادب یو تکړه څېړونکو او د افغانستان د علومه اکاډمۍ غړي ګل غټي خاوري د تل لپاره لدینړی سرګی پټی کړی نو موري د لیکوالۍ او ژورنالیستیکو چارو سربیره لمړنۍ پښتنه فولکلوريست و چې د علمي میتود پر بنسټ یې په فولکلور کې کار کړی هغه د افغانستان په ملي رادیو کې د ویاندوی ترڅنګ په ازادي رادیو کې د خبريالې په توګه هم کار کړي موږ د نننۍ رادیوي مجلې تړون د نوموړي په نوم کوو او له همایون هیواد څخه راپور ورچی د اروخادي ګل غټي خاوري پر ژوند یې برابر کړي
دا ورځ نه چې موږ په دې دنیا کې حس شي وي د خپل مور نه یا د خپل نیا نه موریدلې
دا غږ د تل لپاره ټپ شو دا پښتو ژبې وتلې څېړونکو او فولکلورېست ګلغټي خاورې د 500 کلونو په عمر د اپریل په 15مه د هند په وروختون کې لادي نړۍ سترګې پټې کړې ارواخا د ګلغټي خاورې دروخات شولي خان خاورې لور و چې په 1340 هجری شمسي کال کې په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و لومړنۍ زکړې په خپل کلی او سنوي زکړې په کابل کې کړې وي او د کابل په هنتون د ژبو ادبیاتو له پوهنځي د لیسانس او ماسترۍ سندونه اخیستي وو د پښتو انسټیټیوټ د ژبپوهنې څانګې مشر سیډن پومولا جان تڼیوال وایي غوټۍ خاورې د خو څېړنو او علمي کارونو استعداد درلود
غوټۍ خاورې می خدای دی وبخي د کابل په پانتون کې د ماسیلې د وخت نه پیژنده هغه یو لایقه محصول او د خپل ټولګي اول نمره و ټولنیز کریکټر ډیر لوړ و ډیره مهربانه و دا چې د تحصیل نو وروسته موږ بیا د کار په ساحه کې سره یو ځای شو کوم علمي ستونزه بچو موږ به پښتنه تر کوله په ډیر ورین تندی به زموږ پښتنې ځوابولې او دا به نه ویل چې یوالې پار لازه کې پښتنه یا څه یا ستړی یم نه زړسوای پکې ډیر وو او ډیر لوړ صفات یې دا وو چې هغه د ډیرو علمي څېړنو او کارونو صلاحیت او استعداد لرل
د علومه اکاډمۍ غړی څېړنوال وجی الله شپون وایي غوټۍ خاورې لا د لیسیس د کوونکو و چې د خپل لیاقت په اساس لا ملي تلویزیون سره کار پیل کړ
دا لا د لیسې په دوره کې و چې د خپل خلیاقت او د خپل شغاګ په اساس باندې دا ډیره خنته قوه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون
دا ما کتابتون کارکونکې تخمینه حقمل وای ارواخه د غټي خاوري د علمي او فرهنګي کارونو ترڅنګ افغان مرمنو ته هم په بیلابلو برخو کې ستر کارونه کړې دي
کتابونه لیکلای دا تشویق کړای خزه چې تاسو داسې کتاب ولیکئ داسې کار وکئ مونږ تشقول او زو چې دغه یو د شاګردانو څخه یم چې هغه میشه زورتره ومه پلس ګونو مقاله د خزه د پاره لیکلې ده د خزه د پاره زیات زحمتونه کاغلای ده زیات مونږ کومک کړای ده ټول خزه سره یو ما سره نه چې زورته وایم ټول خزه سره تشویق کاوه چې دغه دغه بخش کې تاسو کار وکي دغه کتابنه مقاله ولیکي دغه د ما کتابونه واخلې لدن استفاده وکي
ارواخه د غټي خاورې په 1403 په هجری شمسي کال کې د افغانستان د علومه اکاډمۍ علمي غړې شوه او په همدې کال د زیر جریدې مرستیاله مقرره شوه په علومه اکاډمۍ کې د کابل مجلې د مدیریت د ژبو او ادبیاتو د مرکز د ریاست او د فولکلور د څانګې د امریت دندې هم ترسره کړې دي د علوم اکاډمۍ علمی غړی اساق مومند وای ارواخه د غټي خاورې د علوم اکاډمۍ لزوان او فرهنګیانو سره ډېر مرسته کوله او هغه تشویقول چې ډېر کار وکړي.
موږ یو نوی لیکوال په هیڅ باندې زین غلطیان بچکول دی ډېر تشویقول او از موږ غلطی ته نه کدل راته ویل چې تاسو د جمله په دغه طریقه ولیکئ نو دا ډېر خراشي یعنی نظر ډېر مثبت او کله چې دا په خري ورځ انډیا ته تلل ډېر اصرار وکړم ته چې زه تاسو ته چل انډیا نه راوړم بار بار موږ ته وویل چې تاسو له انډیا نه هندوستان څه پکار دي نو موږ دې ته موږ چې دا بیرته راځي موږ ورته ویل تا دې خدای پاک بیرته راولي بیا چې ته کله راغلی دا موږ ته ډېره معنا لري دا موږ ته پکار چې تلته راځي دفتر ته نو بیا دې له ځان سره وخندل وویل خیر چې تاسو نه وایې بیا چې زه تاسو چې راوړم بیرته افغانستان ته ژوندی رانغله په ابدي خوب ویده شوه.
ارواښه د ګلغوټۍ خاورې په 1450 هجري شمسي کال کې دا وخت د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په بنسټ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو په خپلواک کمیسون کې کمیشنر مقرره شوه چې د دغې ادارې ویاند هم وه. په دې اداره کې له 11 کال دندې وروسته په 1496 هجري شمسي کال کې بیرته د علوم اکاډمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز اړوند د پښتو انسټیټیوټ د ادبیاتو او متنپوهنې د څانګې امیره مقرره شوه چې د ژوند تر وروستیو ورځو یې هم دا دنده ترسره کوله. اغلی خاوري په خپل علمي او اکاډمیک ژوند کې یو شمېر علمي او څېړنیز اثر او لزګونه علمي مقالې لیکلي چې د کتابونو نمونه یې دادي. دا پښتو شفاهي ادبیاتو شکل او مضمون د ننګرهار نکلونه د پښتني فولکلور کتاب خود په پښتو ادب کې د رزمي شعر پیل او پرمختیایي بهیرونه په اسلام کې د ښځو د حقونو او شخصیت ملاتړ غوټۍ د مقالو ټولګه او په لره پښتونخوا کې پښتو لنډه کیسه او یو شمېر نورې چاپ او ناچاپ اثر دي.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې ګڼو لیکوالو، څېړونکو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د سید جمال الدین په کارونو او جدوجهد یې رڼا واچوله. له کونړ زموږ همکار روح الله انوري راپور لري.
سیمینار ته د سید جمال الدین افغان په هنتون استاد سید اصغر هاشمی وویل علامه سید جمال الدین افغان په خپل لیکنو او ویناو کې تل مسلمانان یووالی او د پردیو له غلامۍ اخلاصون ته رابلل دي.
د شرکیانو ډیر بد مرض په اتحاد باندې اختلاف او په اختلاف باندې اتفاق دی. په داسې حال کې چې ګواګي دوی اتفاق کړی دی چې متفق نشي په اتفاق کې کامیابی ده. نو له همدې عمله د لومړي ځل لپاره چې د پان اسلامیزم غورځنګ خپلې کړنې پیلوي دو دوی په موخو کې یو مهمه موخه اتفاق ده. بل وجیزه د غرب په علم او عمل وړاندې تللی او شرق په خپل جهل او لټۍ ټیک پرېوتی دی. د سید پر وینا چې غرب فکر کوي او د عمل جامه ورته اغوندي او شرقیان په خوب ویده دي او د ناپوهۍ پر بستر شپې ورځې سبا کوي.
د علومو اکاډمۍ غړي څېړندوی محمد داود ناظم وویل چې سید خپل ذهن، قلم او ژبه د ولسونو ویختابه ته وقف کړی وو او د خپل پیغام د رسولو په خاطر شپه ورځ په ځان یو کړی و.
لکه څنګه چې دا نړیوال شخصیت په یو هیواد کې نه زایده اندونه او نظریات هم په نړۍ کې تیت شو او دې سفرونو دته ټول حالات داسې آماده کړ چې ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خپاره شي. مطبوعات بل لاره وه چې په افغانستان کې، عربي هیوادونو کې، اروپایي هیوادونو کې له دې لارې هغه ډېر ارته او تأثیر گذاره مبارزه کړې.
په سیمینار کې ګڼو ویناوالو خپل مقالې واورولې او د ګډونوالو هغو پوښتنو ته هم یو څه ځوابونه ورکړل چې له کلونو په ذهنونو کې بے ځواب پاتې وو، چې یو هم پکې د سید د مړینې یا وژنې موضوع و. ډاکټر شریف زدران وویل دا ثابته شوې چې سید جمال الدین افغان د ترکیې د هغه وخت د واکمن لخوا د زهرو په وسیله وژل شوی دی.
د ترکی واکمن لخوا دته زهر ورکول کېږي او بالاخره باید شهادت ورسول کېږي. دا یو په 1800 کال
ګډونوالو دا پښتنه هم وکړه چې سید د کونړ اوسیدونکو خو یو اثر هم په پښتو ژبه نه دی لیکلی. لیکوالانو یې په ځواب کې وویل چې سید په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کړی او هغه په خپل وطن کې ژوند کولو ته نه دی پریښودل شوی، نو ځکه یې زیات ژوند په بهرنیو او عربي هیوادونو کې کړی او په خپله ژبه ورته د لیکلو زمینه نه ده برابره شوې. د سیمینار پریکړه لیک چې ټولې 12 مادې وې د کونړ د مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار لخوا ولوستل شو چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د سید جمال الدین افغان د آثار راټولول او په ملي ژبو یې ژباړل، په کونړ کې د هغه په نوم یو پارک او څلې جوړول او نوري ډیر غختنی رانغړل شوی وی.
د کونړ پوهنتون په اډانه کې د افغان سید جمال الدین یو علمی او سلیمیز مرکز جوړ شي. درسته ده، د علامه سید جمال الدین په پلانری کلی یعنی صفدرګټ کې د دوی د کور پاتې برخه د یوې تاریخي عابدې په توګه ورغول او وساتل شي. د علامه پلانری هدیره چې
ګلګټي خاوري نه یوازې دا چې پښتو فلکلور سیډونکو بلکې په غنو اداري برخو کې هم کار کړي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبد الظاهر شکیب سره زموږ همکاري فرشتي مرسل د سیډنوالي ګلګټي خاوري په سیډنیزو کارونو لاستراوډونو او د پښتو فلکلوري کډب په سیډن کې د ګلګټي خاوري په ارزښت خبرې کړي.
هنر جاج
رئیس په فایل کې خوري مننه چې خپل وخت مونږ ته راک رازو د خاوري غټي پاکلا مارکیټه په فایل کې غواړم تاسو پوښتنه وکړم چې د دې مارک پاکلا لاند مول موتره کې اې د ناروغه و د چیرې مرسو څه رقم
تاسو نه مننه غټي خاوري چې واقعا د پښتو ژبې او ادب لپاره په ځانګړي ډول د پښتو د شفاهي ادب لپاره یو لوی ځای و. غټي خاوري خو تقریبا په علوم اکاډمي کې د 13 شل دویش کال کار کاوه او مسلسل د علوم اکاډمي سره رابطه و. که څه هم د 13 لسو کالو د اصلاحات اداري او د شکایت کمیسون کله د کمشنر و د علوم اکاډمي سره مسلسل د رابطه ټینګ و. دلته به په بیلابیلو غونډو کې په مجلسونو کې په علمي برخه کې خپل همکاري کوله. تیر تقریبا یو نیم کال کېږي چې دا بیرته د علوم اکاډمي ته په رسمي ډول راله او هغه پروژه باندې خپله پروژه چې ورڅېړنوالې علمي رتبې لپاره چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتو لنډې کیسې په اړه باندې د پروژه وه هغه باندې کار شروع کړ. دغه یو نیم کال دا مریضه هم وه خو موږ د مریضۍ نه نو خبر نو دې په دې خپل پروژه باندې کار کاوه. د 13/12/15 تاریخ باندې دې خپل پروژه دفاع کړله او هغه چړنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله. ماته ویل چې ولا زلګ مریض یم، غواړم چې هند ته لاړم سفر لپاره، زما اجازه واغستله بیا د هند ته لاړه. دا 13/12/15 په هند کې وه. د وفات نه یو څو ورځې مخکې ماته ټلیفون وکړ چې زه خو سرطان یم، زه خو دشته ډېر زیات خپه شولم. بیا یو 15 ورځې مخکې د مرګ نه ماته ټلیفون وکړ چې ما یو عملیات مې شوی دی، زما د کېدې شي دا تداوی لګه اوږده شي، نو زه به یو څو ورځې نور دلته یم. نو بیا ما ورته ډاډ ورکړ، ما ویل چې دغه دی دا تاسو کولی شئ خپله تداوی وکړئ، ځکه ژوند مهم دی، چې ژوند نه وي تاسو کار هم نشئ کولی. نو دا وه بس دغه د 13 جمعې په ورځ باندې سار مهال و چې ماته خبر راغی چې غټۍ خاوري خو په هندوستان کې وفات شوی ده. دغه د وفات لنډه کیسه وه.
بله، تاسو د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشر یاست، د یو رئیس په صفات څومره د دې کارونه خوښ وئ؟ کوم مسؤلیت مو چې دې ته ورسپاره څومره په امانتدارۍ او صداقت سره یې سرته رسوه؟
غټۍ خاوري خو یو پرکاره ښځه وه، علاوه د دې نه چې په اکاډمي کې کار کاوه، د انتخاباتو په کمیسیون کې چې دا وه، د اصلاحات اداري کمیسیون کې، یا په ملي رادیو تلویزیون کې، یا په نورو ځایونو کې چې کار کړی دی، کار ډېر په صداقت او په امانتدارۍ کړی دی. منګه په پښتنو کې یو ستونزه لرو چې اول خو ښځې ډېر په مشکلاتو باندې هغه درس وي، درس نه وروسته بیا چې وظیفې ته راځي. زه فکر کوم غټۍ خاوري وه بشهامته ښځه وه چې هغه په ډېره ځوانۍ کې، دا تقریبا په لسم سیم کې فکر کوم چې وه، چې دا ملي رادیو تلویزیون ته راله، تلویزیون په پرده باندې راله او دې خبرې وکړي. دا یوه الګو مو د پښتنو لپاره. موږ به خصوصا په پښتنو ښځو کې په دې باندې حساب کاوه، او د حساب ښځه وه په اکاډمي کې موږ په دې باندې حساب کاوه. زه چې کله اکاډمي ته راغلم، دا په هغه وخت کې د ژبو ادبیاتو د مرکز رئیس وه، په اکاډمي کې په بیلابیلو پوسټونو باندې پاتې شوې، د فلکلور ډیپارټمنټ امیره وه، همداسې د انسټیټیوټ د پښتو انسټیټیوټ امیره وه، د زیر جریدې چلولې ده. نو د ده ټول کارونه چې وو هغه زما په نظر باندې هغه د وړتیا په اساس باندې وو، او د خپلو ټولو کارونو کې موافقه وه.
یو خو رسمي کارونه دي چې ورسپارل کېدل او په پوره امانتدارۍ سره سرته رسول. نور ځینې په دفتر کې نور مسائل دي، نور روابط دي له همکارانو سره، له نورو سره چار چلند څه ډول وه؟
غټۍ خاوري ډېره مهربانه ښځه وه. زه چې ورسره څومره رابطه لرم، موږ خو سره په اصلاحات اداري کې مېسون کې چې وو، یا په دې نورو علمي مسایلو کې چې سره موږ دغه وو، د همیشه همکار وه. د کوشش کاوه چې د خلکو سره همکاري وکړي، د خلکو سره راشه درشه تعلق، دا ډېر صمیمانه وو. هغه هیڅ داسې کوم دغه نه کاوه چې ځان دې په چا باندې په وقت ورکاوه. یعنې ډېره مهربانه ښځه وه، ښه ښځه وه. زه د هغې ټول اخلاق اخلاقی او ټول تاییدو.
اې د کوم مشکلات خو باید خپل په دفتر کې درلودل چې کوم ورځ راغلي تاسو سره یې شریک کړي؟
نه داسې خاص دغه نه وو، دا صرف هغه د زه خو چې راغلی یم نو دا دلته دغه د پروژې د دفاع او دغه مسایلو نو په هغې ورسره ما خبرې کړي دي. دا په خپلو کارونو کې موافقه وه، هېڅ کوم مشکل نه وو، بلکې د ټولو همکارانو سره ډېر صمیمانه ژوند یې کړی دی، ډېر ښه. او د خصوصا دغه نوي ځوانان چې راغلي دي، دغه نوي نجونو چې اکاډمي ته راغلي دي، دوی پر د رهنمایي په برخه کې، دوی د روزلو په برخه کې ډېره مرسته کړې، همکاري کړې.
تاسو په نظر آیا په اکاډمۍ کې کومه بله غوټۍ خاورې هم شته؟
غوټۍ خاورې زما په نظر باندې همدغه یوه غوټۍ خاورې او کېدای شي چې ډېر کلونه بعد موږ بله غوټۍ خاورې پیدا کړو. زه فکر کوم چې د غوټۍ خاورې دغه ځای موږ په بل چا باندې نشو ډکولی.
پرته له دې چې دلته د افغانستان د علومو اکاډمۍ کې د کار کول دي، وړاندې دا یوه ډېره تکړه ژورنالیست وه، د ملي راډیو تلویزیون نطاقه وه. شاید تاسو هغه وخت هم د دې خبرې اورېدلې وي، د تلویزیون په پرده مو لیدلې وي. دغه وخت پاکلی تاسو څه وایئ؟ مخکې لیست هلته مشر سي.
زه خو زما د پښتو ادبیاتو سره تیرو شلو پنځه ویشو کالونو رابطه ده. کله چې ما غوټۍ خاورې نه ولیدلې، خو د غوټۍ خاورې کارونه ما لیدلي وو. د ده کتاب چې د پښتو شفاهي ادبیات شکل او مضمون دی، چې د ده د محقق د علمي رتبې دپاره لیکلی وو، ما چې د هغې کتاب لوستی دی. دغه کتاب د پښتو په شفاهي ادبیاتو کې تقریبا یو لارښود کتاب دی او ډېر ښه کار یې کړی دی. د دې هغه علمی او اکاډمیک بیک گراوند هم قوي بیک گراوند وو. دغه چې وه خوشبختي چې دا وه، دا د یوې روشنفکر او علمي کورنۍ کې لویه شوې وه. د دې پلار چې وو واخات شاه ولي خاورې، دا د هغې د مستقیمې روزنې لاندې لویه شوې وه. د هغې سپورټ ورسره وو، د هغې مرسته او همکاري ورسره وه چې غوټۍ خاورې دې مرحلې ته ورسېدل.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که بیا هم راته وایې، د یو مشر په صفت، د دفتر د رئیس په صفت، کله چې تاسو د لومړي ځل لپاره واورېدل چې غوټۍ خاورې نوره له تاسو سره نشته، څومره تاسو دا احساس وکړئ چې په کارو کې به هم هغه څه چې مخکې بریالي وی د دې د برخې په کار کې اوس به یو څه خنډ سره مخ سي؟
د غوټۍ خاورې د مرګ نه چې زه خبر شوم، واقعا په هغه اول وخت ډېر زیات خپه شولم، ځکه غوټۍ خاورې په پښتو ژبه کې موږ به چې کله دلته په پښتنو باندې حساب کاوه، نو موږ په غوټۍ خاورې په اکاډمي کې حساب کاوه. هغه اول ورځ چې زه خبر شولم، زه ډېر متاثره شولم، خدای شته ډېر زیات خپه شولم. د ملګرو دوستانو سره خبرې وکړلې، عزت چې د دې باید موږ کړی وای. موږ میدان ته، زه د شپې تقریبا ډېر ناوخته دغه راوړله جنازه، چې بیا موږ میدان ته لاړو. هغه ملګري دوستان هم خبر کړل، فرهنګي ملګري تقریبا شل پنځه کسان. بیا د یو کور ته ورغلو، همداسې په فاتحه او جنازه او په دې کې سره شرکت وکړه. ته په خدای یقین وکړه، زه اوس هم ډېر دغه په ما باندې دغه دی. زه اوس هم هېڅ نه حس کوم چې غوټۍ خاورې لامړه ده، خو بیا هم دا یو حقیقت دی، مرګ حقیقت دی. او موږ انشاءالله امیدوار یو چې په پښتنو کې به نورې غوټۍ خاورې پیدا شي، او د پښتو ژبې، ادب، کلتور او فرهنګ لپاره به کار وکړي.
په آخر کې که داسې یو پیغام له تاسو نه ولرو، یعنې مرګ راتلونکی دی، یوه ورځ ټول دې دنیا نه روان یو، په ژوند څه کول پکار دي چې په آخره یې نوم همیشه روښانه پاتې شي؟
زما نظر دا دی، پیغام هم دا دی، خصوصا پښتنو نجونو ته چې هغه نوي د پښتو ژبې او ادب په دغه کې په چوکاټ کې قدم دي، هغه باید ډېر باشهامته واوسیږي، لکه د غوټۍ خاورې په شان، ته د چا په خبرو، د چا په دغه پسې دې ونه ګرځي. او هغه خپل کوم خدمت چې دی، د ژبې، ادب، کلتور، فرهنګ، هغه دې پرته د کوم ویرې، کوم دغه نه دې ترسره کړي.
ډاکټر زلمی، زابلې به خای ګڼ خلک دی و سیاستوال او سناتور په حیث پیژني، خو د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي پر علمي او هنري کارونو غږیږو. هغه بیلابیل سیډنیز کتابونه لیکلي چې اکثره د حقوقو په برخه کې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او سیډنو غږیږو.
فنکار
ډیره مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترک او پوښتنه مر سره دا کوم چې څه وخت اول مو لیکوالۍ او سیړنې ته مخه وکړه.
ډیر شکر جناب محبوب صاحب. زه په وخت کې په پښتو ادبیاتو کې ما علاقه مم ډیره وه، تر اوسه هم ورباندې پوهیږم نه، لکه داسې څنګه د حقوقو کور ته داخل شوم، د طبابت څخه بیا د سیاست کور ته رالو. دا مو احساس وکړ چې باید حتماً هغه موضوعات چې په افغانستان کې د هغو منابع لږ دي، یا دغه ته ډیر ضرورت دی باید خپل هم سره تلاش وکړي. همدغه احساس زه واسولم او د منابعو نشتون چې زموږ به ډیر ضرورت پکار و ولې منابع به نه پیدا کېدلې، خصوصا پښتو ژبه باندې ډیرې کمې وې، محدودې وې، یا به ډیرې موثقې نه وې. نو زه مجبور شوم چې هغه موضوعات چې په هغه کې ماخذ لږ دی، ریفرنسونه لږ دي پښتو ژبه، خپل تلاش چې مې درلودی په دغه برخه کې متمرکز کړي تر څو پورې وتوانېدو چې څلور کتابه تر اوسه پورې نشته.
او ډاکټر صاحب، زه چې تاسو سمره پیژنم، له یوې خوا دا چې هغه د طب برخه او هغه طبي ژوند هغه بېله خوا لاغه ور علاوه بیا سیاست تراغلی د سیاست په برخه کې، په افغانستان کې چې اکثره زه یم موږ تاسو ګورو اکثره سیاستوال د سیدي چې غوی ډیر لیکو لیکوالي او څېړنو دا شین کوي، همدا شان د ټپ په برخه کې زموږ اکثره لیکوالان کم دي. دا سی یو څوک چې هغه څو بوده شخصیت لري، هغه د لیکو لیکوالۍ ته څنګه مخ وکړه؟ یعنی ستونزمنه درته نه و؟
ستونزمنه بخیر نه، خصوصا په اولو کې ځکه د پښتو ادب ډیر مغلق و، موږ په خادات فکر کوي چې موږ پښتو خبرې کوو، همدغه د پښتو په ګرامر مطابق دي، هغه اصطلاحات استعمالو ټول پښتو دي، ځان ته ډیر مغرور و. ولې څو وخت لیکوالۍ ته را داخل شو چې د کتاب نوشتنه ته مو بشرو وکړل، چې بیا مو د پښتو ژبې څخه محترمین استادان سره استادان کړل چې هغه موږ سره کومک وکړي په دغه باره کې چې لیکوالۍ څنګه کیږي، د هغه زموږ اصطلاحات چې لیدل چې هغه سوچه پښتو کومه ده، یا کلمات عربي دي یا دري دي، هغه باید استعمال نشي په لیکوالۍ کې. بیا موږ پوښتل چې څونه ساو مشکل و، همدغه احساس چې موږ کرا کرا واڅولو تر څو چې په څه پښتو باندې روانه پښتو باندې تر څو پوری یو اثر موږ نشته کوو، هغه په تیرنی شکل باندې، هغه په سیاسي برخو کې دی اکثره. باید از موږ ورونه چې هغه په ولاو کې شریعت یا حقوق فاکولټه ویلي یا نی ویلي، باید باندې پوسی هغه مطلب دیني واخلل شي، هغه ادبیات فاکولټه ویلي، هغه د طب فاکولټه ویلي، زموږ هدف هم دغه دی په اثر باندې هغه مفهوم واخلل شي. زموږ نهایی هدف هم دغه شی وو، ځکه موږ ډیر وخت ورته ځان لیکي هغه چې په سیاست کې موږ منصفو د خصن د شپې د خو وخت یا د رخصتي وخت په مکمل هر ورځ دغه تور کوي د لیکوالي او د خپلې سیلونو ته تر څو پرمو یو څو سره جامع تقدیم.
ډاکټر صاحب، لیوی خدا چې تاسو په د مشان جرګې کې غړي یې او خامخابم د ولس سره راکړ ورکړ ډیری د غوي سره په ارتباط ډیری وقختنې بم ډیری وي، کارونه بم زیات وي، او بل خو چې موږ څومره ګورو د افغانستان څومره سیاستوال چې دي د غوي څډنیز کتابونه ډیر کم دي، د ګوت په شمیر خلک دي چې مخې یو پکې ولسم شروي او د تورته نور کسان چې غوي څډنیز لیکنې کړي څډنې کړي دا زینو بکړي وي، غوي خدا سي کړي چې خپل یادې لیکلي خاطرې لیکلي د کتابونه چاپ کړي، لنورو د غشان خپل او غام سنفیانو سره یا لنورو سیاستوالو سره چې مخکېږي غوي نه وي چې را دومره ډیر لوی کار او دومره ستر کار کول څنګه امکان لري.
اول خو سیاست مداران اکثرا ډیر د سرویس کارو سره په دې دغه نی علاقه نه لري چې زما په فکر دی ډیر لاسرسی نه لري، ډیر منابع ته دی ډیر حوصله نه لري چې دونه سرویس کارونه وکړي، شپه ورځ ور باندې تیر کی، په میاشتو میاشتو ور باندې کښینی، بیا بل اخر ولارتي اکیډمیک مرکز ته غته کښینی چې هغه امتیاز نیو اخی تر څو هغه تایید کی. دا د سیاست مدار لپاره چې دا یو کمای بولی د ځان چې څنګه زو ولارسم، یو د یو یزم رهبر یم، یا فرضاً یو لوی سیاست مدار یم، یو لوی سرمایدارم یم، مشهور یم، بیا ورسم یو پانځی ته یو استاد تکشینم د یو شاګرد په صفت هغه می دا راضی فشان کی، دغه یو خودنمایی یا یاد ځان ستاینه زبولم، یو یو ولاته دو ملت دغه د چاغه استادان یا غ محترمین چې دا درایت لري، دا مطالعه لري، وخت په قانونو کلون تیر کړی دی، ولې دې سره نس کارونه نه کوي؟ زما په نظر خدای دې وکړي زموږ هغه استادان محترم یا دغه دله چې په دماغ کې ارشل لري د دغه وطن په وینو باندې ارشل زده کړی دی، ولې دې سره نس کارونه نه کوي؟ کتابونه نه لیکي، دا یو رقم د علمي بخیلی ورته ویلای شو، چې ځکه دې بخیل دي، نه غواړي چې د خپل څه زده کړی دی، دا د چرنیزو مطالعات په شکل باندې په عامیانه ژبه باندې په خپل مورنی ژبه باندې پښتو یاد لري، دا هم وطنوالو ته ور 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 انتقال کی دی، دا ډیر خوشی اکثره دغه دله پوهان یز مزورونه خوشاله دي چې هر وخت دي ته خلک موتاجي د دې څخه پښتنه وکي پاره موضوع کې کدی را ولارسي هغه څه چې د کړی دي په مشخصو ساحو کې خپل کتابونه په خپل مورنی ژبه یا پښتو یا دری پاره ژبه سي صلاحيت ولري دا نشر کې اری کتابخانه تي ور کې ځوانانو تي ور کې ز فکر کوم د ځوانانو به ډیر مشکلات حل سي ځکه اوس یو کوچنی موضوع د پاره موږ انټرنیټ ته ځو هغه په انټرنیټ کې اکثرا منابع د علمي د نقطه نظر څخه صحیح ماخذ نسی کېدلای بیا ورځي او سات پیدا کول نسی ولی متاسفانه سي کې پیدا کې هغه رقم چې په کتاب څخه استفاده کولای سي یو استاد ډیر مختصره یو شی ورته اشاره ورته کوي څنګه جانب مقابل سي شدر کولای نسی فهمولای مزمر خوښم دغه د دوغه محترمو لیکوالانو دغه محترمو سیاستوالو دغه محترمو استادانو څخه چې دی د سیړونو وخت لري د سیړونو صلاحيت لري د دوغه درایت لري دا یو څه د کړی دی هغه بعد د کتاب په شکل خپل وطنانو ته په خدمت کې ورکی ترسو د دې وطن آینده نسل استفاده زل وکول سي
ډاکټر صاحب تاسو خو ته بلستل ته به روسه چې کله تراغلي د حقوق برخې کې مزدکټ شروع کړی لومړنی ستونزې درته سوي
لومړنی ستونزې دا وی چې د حقوق او د ټپ رشتہ هیڅ شبات نسل درلودي هغه استلات ماته ټوله نیویول ولالم کاردان پانتوتا ولې تاسو باور کړئ داس ما ژغوست مسولینم اوري از ما استادان ټوله د کابل پانتوت د حقوق او د سیاسي علوم محترمین استادان و ما یو ورځ لري په څلور کال کې ونه تاسو باور کړئ کچيري مریض سوي مې مرغله کمشته د خارج کم بورس راغله دی خارج به پریشه دی په څلور کال کې کمشته هر مشکل راغله دی یعنی په څلور کال کې ما تقریبا دا به هیڅ مبالغه چې ما یو ورځ غیر حاضر نه کړې ممکن رخصتي راغلي ممکن په خپل پانتون رخصت وو یا ممکن داسې وخت راغلي چې هیڅ استادان نو به پانتون ته نه تللی نور ما غیر حاضر ونه کړ په دې خاطر چې اته متعود کړی وو خوشبختانه چې بیا ما اته نمرم ټاپ نمرې عمومي او نمرم ځین فارغ سوم بیا رالم د کابل پانتون ته امتحان ورکړ د کابل پانتون په حقوق پانزي د ماستری لپاره هلته موږ تقریبا 2500 لپاره امتحان کې هغه ماستری مې موله په کوم او نمره فارغ سوم اله تم دغه وتی هغه څه احساس مې درلودي چې باید غیر راضي ونه کوم هغه استاد چې په ډیر مشکل سره راضي اتمن په ځین کې شی لري اتمن موږ د پاره یو سوغات لري هغه باید استفاده ځنی وسی هغه موږ نه کوله ولی مشکلات په اول کې موږ دا و چې موږ ته حقوق بخښ د ټپ سره بيخي یو مخالفه یا پسلا یو هیڅ مشابهت نه سره درلودي ما ته ډیر مشکلات بیا احساس تا چې مطالعه دوامدار سره کوله د استادانو سره پښتني کولې د خپل هغه ورونو چې په حقوق بخښ کې فارغ او د غوسمو کومه غوښتې احساس سره عادت سو تر څو چې د لار موږ تعقیب کړو
ډیر مننه د ورسې پښتني په توګه درته وایي چې څومره کتابونه ملي کلی تر اوسه پورې په کومه برخه کې دي
تر اوسه پورې ما دوه کتاب څلور کتاب لیکلي دي یو کتاب د پارلمانو سیر دی د بیخي د اولين قانون اساسي مر د غازی امان الله خان پاک جوړ سو دی دغه وخت څخه موږ پارلمان راتللې دی بیا تر د شبغنی صاحب تر وخت پورې په پارلمانو کم دوران تیر کړی د مختلفو حکومتو څنګه عکس العمل د دې سره پارلمانو کم مایدات امضا کړی دي د نورو ایوادونو سره کم قوانینه تشویق کړی دي دا مو ټول پکښ راوستلی دي په ځمکه کې د حکومتو مختلف عکس العملونه چې د مخادت څونه مداخله کوله او یا څونه پارلمانونه آزاد خپل فعالیت کولای شوی بل اثر می ده د نړۍ سره دیانو چې خوشبختانه د رادیو ازید خاصه ورغه تبصره سی هغه د نړۍ لاس جنونه دي مذاهب دي چې آسمانی او غیر آسمانی دي په کو کې مو دغه څرنه کړي و چې هر پیسلا دین سوای د دې وجودي فلسفات شته د دوی پیسلا څغواړي څنګه په وجود راغله دي په ځمکه کې د اسلام سره مقایسه کړي دي چې اسلام څونه یو لوی دین دی چې دا نور ټول دینونه چې ارڅ کوي بیا هم د اسلام نیمه ته مسره راستل ځکه دا الهي دین دی او بر حق دین دی بل څلن کتاب مو څلنيزو هغه د دوم جنگ جانی راورسته یا د سال جنگ راورسته دا د ابرځواکونو یا د زبرځواکونو خارجي سیاست دی چې په هغه کې امریکا د روسیا د انګلستان د شوروي د اتا جاپان او اسرائیل په رقم د لولو زبرځواکونو سره ارتباطات لري دغه په اړه کې د دې سیاست په اړه کې دی د چین په اړه کې دی چې دوی سره کوم سیاست د نړۍ په مقابل کې لري او سره کوم سیاست په خپل مابین کې خصوصا بعد د ساړه د جنگ څخه چې بعضي نقاط زموږ تاسې په فیلي سیاست کې دخیل دي خصوصا د امریکا او د انګلستان سیاستونه د فرانسې سیاست په خو کې رونه اچولې ده د دې ډیرو متبرو مخیزو څخه څلرم اثر چې اوس فلن چاپ شوی دی همدغه د اسلام سیاسي نظام دی د دیموکراسي یا د لیبرالیزم د سیاسي نظام سره چې هغه د لیبرالیزم یو مفکوره ده چې د دیموکراسي اساس تشکیلي د دوی دواړو هغه بنسټیز اصول دي چې په اسلام کې سیاسي نظام دی کوم اصول لري همدغه په دیموکراسي سیاسي نظام کې کوم اصول دي کوم اصول د دیموکراسي د سیاسي نظام او د اسلام د سیاسي نظام په مابینځ کې مشترک دي کوم اصول اصول چې هغه په دیموکراسي کې سته ولی په اسلام کې هغه قابل د قبول نه دي دا ټول توضیح سوي دي په ځمن کې بعضي مادي د قانون اساسي په خپل مابینځ کې تناقض لري هغه مادي مونږ تشریح کړی دي چې وطنوال فکر پروژاني کې ولبيږي دا مثال راوړم
ډیر مننه کیسه د ژوند مختلفو پیښو د بیانولو هغه هندار د چې د نړۍ په اکثر ژبو کې زیات مینوال لري د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل لنډ کیسه راوړوي
زرپانه ګونګن چلی لاپنه هم ټولګي کې ووم ذهن می دومره پراخ نه وو خو په ژوند می شپارس په سر لیتیر شوی وو هغه وخت ډیر شوختم بل او د لن فکر لرونکی وو خوانځي ته د تاګ را تاګ لار می د ډاکټر رحیم د کور لمخې سره تیر شپه دی وی وړې غونډۍ په ډډه کې د کور او مخته یې د ویالې په غاړه څو شنوونو او چنارونو دومره کولا لاره لچې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي ایو ورځ ګورم په غزای چې ما به او بچلې او د مبا می کوله وړاندګ ناستله چې ول نږدې شوم بیره می خلوونی ولا خود شوخی زور را باندې ډیر شو ورته می وویل ګونګي لاړه شه ورې زما په ځای ناسته یې وړانګې ډیره په نرمه ژبه راته وویل راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی خبرو یې سخت حیران کړم ځکه د وړانګې په اړه مې ډیر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده هیڅ خبرې نه کوي ټولو خلکو ګونګه بلله له هغه وروسته مې ورته وویل ته خو سمې خبرې کوې ما لا پوښتنه نه و خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ ولې زه ګونګه یم نه خو خلک دې ګونګه بولي خلک کاڼه دي هیڅ خبره نه اوري که څوک خبرې کوي نه یې مني او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي ښه یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي ګوره افتخاره ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي بیا زه درته ټوله کیسه کوم ښه والا که نور درته ووایم د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او که ژور فکر کې واچولم خوانځي ته پتک او کور ته پراتک هیڅ پونه شوم خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې و د شپې تر ډیره ویښوم په سبا مې تر وړانګې لمخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم وړانګه چې راغله په لومړي ځل مې دې وینځلې له خولې سلام واورید لستړې مشي وروسته مې ورته وویل ښه ولې دې ګونګه بولي وړانګې په خندا ځواب راکړ بیا دې راته وویل څه شی ګونګه ولکه می تا ته ویلې وی خاطر ډیرو یو خندل او وی ویل نو چاته دی وویل هیڅ چاته مې نه دی ویلې ما ویل خلک ولې درته ګونګ وایي خانو کې صدا سي د چی ما په کابل کې تر اتم سنف پوري مکتب وایا کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنی پلار بمې راته ویل زمون کلیوال د خپل اولادونو خروزنه نه کوي خزو ته خو بيخي د غلامانو په سترګو ګوري او وهل یې ویاړ بولی زکو خخ کوم چی خلک دې ته وحڅوم چی په اولادونو درس وایي او راتلونکی لتیارو وشورل شي خدای وازی دی وکاس کار نه دی ته هم هغه څه چې په مکتب کې د زده کړې دی تر خوځو ورسوه او هغه په دی وبو هوا چې زده کړه پنار او خزه فرض دی بي په هی ژوند په تیارو کې ژوند دی له هغه وروسته ما ډیر کوخخ وکړ چې خزه د پوهې په اهمیت وبو هوا خدلته چې څومره خزه له پوهې څخه لري دی هغه مره دروغ او غیبت کول ته ورنږدې دی پزاید دي چې زما خبرې ومني او همکاري را سره وکړي زه یې دروغ او غیبت کول ته وهڅولم نور زه هم نه هلی شوم او لدی سره می خبرې کول پرې خودل او ذکر راته ګونګوي لدی ورسته زما او د وړانګې ترمنځ لکه تړون چې وشو خو په دې پون نشوم چې ولی وازی له ما سره خبرې کولې د نه هم ټولګي په پا پایته رسیدو زموږ متوسطه خوانځي هم پایته ورسید د لسی نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دیته مجبور کړل چې د نورو د کړو لپاره مې کابل ته واستوي ورسته وار مازیګر قضا و چې لوړانګي سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه هیڅ یې زړه نه منل خو زما لري تاکید ورسته یې وویل تلګ ودرېګه زبیر ته ژر راځم. د سترګو پراب کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافرۍ خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځي. کلی خو به دې نه یادیږي، یادیږي به مې. څوک به دې ډیر یادیږي؟ ادې بل دې څوک ډیر یادیږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په نننې برخه کې د پښتو ژبې او ادب د اسمان یو روښانه ستوري مولوي احمد احوال بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امینزی وړاندې کوي.
ادب جام
مولوي احمد. مولوي احمد د اشنغر د تنګي د کلی وسیدونکو او په خټه مسافر خیل محمد زید او په مسافر خیلو کې بیا ابراهيم خیل دی. مولوی احمد د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری دی. د 33 کلنۍ پورې بزګری کوله، نو بیا د زده کړې او تعلیم شوق ورته پیدا شو او په لږه موده کې په صرف، نحو، فقه، حدیث او تفسیر کې ښه زده کړې وکړې. مولوی احمد ښه ذکی او زیرک سړی و او د مطالعې لپاره یو شمیر خلکو ورته ډیر کتابونه ورکړي چې بیا به د طالبانو ته درس ورکاوه. په ډیر لنډ وخت کې مولوی احمد د لیکوال او شاعر په توګه شهرت وموند. د پښتو ژبې لپاره نه هیرودونکي خدمتونه کړې دي او د ټول عمر په دې لار کې تیر شوی دی. مولوی احمد د پښتو په نثر کې زیات شهرت لري او د تا د پښتو د نثر د میدان یو تکړه او غښتلې پهلوان ځکه ویلی شو چې د پخپلو لیکنو کې د فارسی او عربي کلماتو په مقابل کې پښتو لغتونه، تعبیرونه او اصطلاحګانې رواج کړي او کوښښ یې کړی دی چې جملې او تعبیرونه د پښتو رنګ ولري او وګړنۍ محاورې ته نږدې وي. د مولوی احمد شعر ډیر لږ لیدل شوی دی، مګر په نثر کې د ډیرو غورو اثارو او تالیفاتو څښتن دی. د پخپلو اثارو کې د یو بل نوی ادبي سبک لار اوار کړی دی. مولوی احمد د پښتو ژبې د اهمیت او ضرورت په حق ته پتیره بیا د خپلې ملي ژبې خوږې پښتو په باب ډیر څه ویل دي. خو ګوریدونکو، د مثال په توګه دلته یو څو بیتونه وړاندې کوو چې وای: په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، نا آشنا آشنا کوي سره خبري، په خبرو نږدې کیږي خلک لري، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، چې د چا خوله کې خوږه ژبه غږیږي، د مچانو په شان خلک پرې بوړیږي، د تورزن به په کار نوي همره توره، د تورزن به په کار نوي همره توره، لکه ژبه چې هر ځای کې وي منظوره، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، کاروبار د مصلحت په ژبه کیږي، مصلحت د سلطنت په ژبه کیږي، په هر دم په هر زمان په کار د ژبه، د همه واړه جهان په کار د ژبه.
په هنری ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او جواب لډیره په خواره هیڅ رواج لري چې په نړیوالو ادبیاتو کې د ګرینډلوس کوشوتا عزیز نسین او جهان راو د سینورو بیلګیا د ولې شو د شریعت دارنګ د نظم په چوکاټ کې پښتنو شاعرانو هم مراد کړي کله خو دا سوال او جواب په یو نظم کې نغښتل شوی وي او کله په جلا جلا نظمونو کې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو شاعر ل خپل چوپ شوی شاعر د چوپتیا سوال کوي زما د کوسکلی شاعر آشنا زما د کوسکلی شاعر آشنا څه شوی आवाज زناورم مې د سندری اورم نه د غزل اورم نه د سندری اورم نه د غزل اورم نه د خندا اورم او نه د مینا ګورم تا وی انجام لر آغاز دی زیم تا وی انجام لر آغاز دی زیم ما وی انجام لر آغاز میتی تا د خپل سر لری او ساز ګړلم او ما انجام لر آغاز غنلی خوس تیغ خوند نشتا آشنا خوس تیغ خوند نشتا آشنا منز کی خوخامه خای او چشتا آشنا چدا سی غلی خکاری لکه چه پریدی خودم لکه چه پریدی خودم ندی پتللو لارو پل گورما او نه پا پالی باندی ازل گورما ای دسپین غره دخاپی رو یارا د سپین غره د خاپیرو یارا قدم د نخکاری پر دغه لارا څه شوی आवाज زیناورم د غزلونو سوز او ساز زیناورم لکه چې غږ د ټپ شو لکه چې غږ د ټپ شو د خاپیرو یارانه ختم شوله د تخیل ټال د ټوټه ټوټه شو ایتولی غږ نه کوي ای تولی غږ نه کوي ولی د دې زمان جنجال نه ګوري ولی د دې زمان جنجال نه ګوري پخپل سپین غره نه ژاړي د مکتبې وران مکتب نه یادوي او د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي د کندواله خوانځي تصویر نه کاږي ماته تختی باندې څنلې کې د خپل ها خړ کلی چینار نه ګوري نمجن پټیو پولی نه یادوي دا سهار چا خاموش کړ دا سهار چا خاموش کړ او دا ګل چا ومروړه هغه دا موسم چا بدل کړ دا موسم چا بدل کړ چې د اوخ کو باران کیږي واور نشته توري شګې دی بادیږي خاور نشته د انسان وینه تویږي چار نشته خوته چوپ یې خوته چوپ یې نه لخلې نه کریغه باسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټکړي له شرم نه تو ولي غلې ناستي خوته چوپ یې نه لخلې نه کریغه باسي نه قلم نه رنزور توري چې پوستکی پر رازیک شي سترګې چټکړي له شرما ته ولي غلې ناستي او دا نو وای چې اوس له شملو نه عظمت کړه کړي د دستارونو سړی پاتې نه دی د دستارونو سړی پاتې نه دی په خپل بچی باندې غیرت نه کوي د خپل بچی مات قلم نه رغوي زما شاعر نغمه ګر آشنا زما شاعر نغمه ګر آشنا کد چوپتیا جواب دی دغه وی چې ناری می وکړلی چې خپل خوانځي منړوي تاسو تاسو پیغله بو خیال شي خو څوک منی خدا منطق در سره زنه منم خدا منطق در سره زنه منم ته د دې قام سترګي ته د دې خوار ولس رنزور جبا ته د مین دا سویلو انزورګر ته یی د مینی وارس ته پر ادم او درخانه زړه خوګي یی پر ټپی ټپی مرغی زړه خوګي توایت غلی نشی
بی غرزای خانی وا بی غرزای روزگارو لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا لیکوال چا داس بیلار کا فنکار چا داس بدرنگ کا دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ کو دا خار دمرا بدرنگ نو دا خار چا داس بدرنگ
نو زما د کوز کلی شاعر آشنا د شین خالی په خال مین آشنا زه هم دا وایم او ته هم وای چی په دغه تش د سړی بدی رازم چرته چکینم ستا کیسې کوم ته په وادو پسې وادي ماتوي خو زه په توبو پسې توبې کوم
خویز ما د کوز کلی شاعر آشنا د زړه په شین باغ می گلې شوې ده اسویلو کډ کړي رنگونو اور خسته نڅوک سهار ګورمو نه هم کوم ګل بویو ختم غلې ناستی خو ته هم غلې ناستی نن کته دا وای چی زړګی ته سل رنگ بانی کوم مخ د بی مخی زمانی کوم خو زبیا داسې وایم نور د بی مخی زمانی مخ پریک دا نور د بی مخی زمانی مخ پریک دا نن ستا محبوب ستا لپاره نن ستا محبوب ستا لپاره ستا الفاظ مخی تک دی گوند الهام تری واخلی او بیا قلم را واخلی اشنا پکانو کدی لگم ستا د شر څوک دی اشنا پکانو کدی لگم ستا د شر څوک دی کنه زما د سیوی زړه پر راز خبر څوک دی ستا چې د اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوی کی چې دا تاسو نو کر څوک دی ستا چې دا اشته د چاله مخ دی نه هر وې د شو خانه پوی کی چې دا تاسو نو کر څوک دی ګنای ټول ور بخم زاری هم کوما ګنا یټول ور بخم زاری هم کوما ملامت څوک دی میرزا مرور څوک دی